تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان میزبان شماست. خوش آمدین.
دیر از یاد تمانه نجاک فرحمدی قدرمان دوستان. وقت په افغانستان که ده سهر اتبجه شوی. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر انتقاد رد کړی دی. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې پرون د جمعې له لمانځه وروسته یو شمیر مسلمانانو د ولسمشر ټرمپ پر هغه پریکړې اعتراض وکړ چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پایتخت په توګه اعلان کړی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلي د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا د دې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پایل خبرونه کوو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوی طرز العمل چمتو شوی او ډېر زر به عملي شي. د کابل پولیس وایي د دې ښار په نهم امنیتي حوزه کې پرون ماښام د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اسرائیل او فلسطین کې د سولې پروسې ته ژمن دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوی طرزالعمل چمتو شوی او ډېر سر به عملي شي. د کابل د ګرنیزون مشر جنرال عبدالرحمن ازادي رډیو ته وویل د وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتلې د قانون په چوکاټ کې راوستي.
تقریبا مدت دو سال از کار کرد تفنگ گرفته و بی‌مسئولیت مردم تهدید میکنه.
دوی تقریبا دو کال کیږي چې هر چا ټوپک اخیستی او خلک واخیله دي. وروسته به هغه کسان چې له یوې مرجع څخه د ویشل شوي ځانګړي کارت پرته وسله ولري غیر مسؤوله وسلوال بلل کیږي او قانون ته به سپارل کیږي. د جنرال امان په خبره غیر مسؤوله وسلوال نه یوازې دا چې عام خلک ځوروي، بلکې افغان حکومت هم تریخه خاطره نه لري. نوموړي ژمنه وکړه چې د کابل ګارنیزون بل نور امنیتي ادارو سره په همغږۍ دا موضوع په جدي ډول تعقیب کړي. اخوا د کابل پولیس وایي د دې ښار په شپږم امنیتي حوزه کې پرون د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. د کابل د امنیې قمندانۍ مرستیال حقنواز حقیار رسنیو ته وویل لومړۍ څېړنې ښیي چې چاودنه د ګاز پلورلو په یو دوکان کې شوي. تر دې مخکې ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې دا چاودنه د افغان حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال محمد خان کور ته نږدې شوي. د چاودنې له امله په سیمه کې ولاړو یو شمېر موټرو ته هم زیان رسېدلی. د بلجیم د بشري حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي. د دې سازمان مشر عنایت رسولي پرون ویل د یو کمپاین پیلوي چې د افغانستان خلک وکولی شي د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په باب له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي.
ما در سال آینده تصمیم داریم که کمپین را راه بندازیم.
دوی موږ راتلونکو کال لپاره پلان لرو چې یو کمپین پیل کړو چې د افغانستان خلک وکولی شي په انلاین طریقه خپل شکایتونه ثبت کړي. که چیرې دوی نشي کولای یا زړه نه کوي چې په نړیوالو بنسټونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي، قربانیان په خپله کولای شي شکایت وکړي. څو موږ وکولای شو یو شمېر جنګي جنایتکاران محاکمې ته راکاږو. ښاغلي رسولي ویل په دې برخه کې دوی د اروپایي ټولنې د بشر د حقونو له دفتر د بخښنې له نړیوال سازمان او په حق کې د نړیوالو جنګي جرمونو له څېړونکو څارنوال سره همکاري کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې بهیر ته ژمن دی. نکی هیلی دا څرګندونې له وروسته له هغې د امنیت شورا ته وکړې چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پریکړه پراخ نړیوال انتقادونه وشول. په همدې حال کې پرون په غزه لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد له غوسې ډک لاریونونه وکړل. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې واشنگټن هم له اسرائیل او هم له فلسطینیانو سره ولاړ دی. یو شمېر اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا او اروپایي متحدانو د ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو پر وړاندې عکس العمل ښودلی. د ترکیه ولسمشر وایي د یونان په شمال ختیځ کې د ترک ټبره مسلمان اقلیت حقونه باید خوندي شي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې یونان ته د خپل سفر په دویمه ورځ په کومتینی ښارګوډي کې وې غونډې ته وکړې. د یونان په شمال ختیځ کې د یو اټکل له مخې تر 160,000 نه زیات مسلمانانو سیګی شټول په ترکی ژبه غږیږي. یونان او ترکیه چې لسیزو رئیس د شخړو او اختلافاتو له امله سیالان دي، دواړه د ناټو د تړون متحدان هم دي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیه د 11 مشر لومړنی سفر دی. او ملګری ملتونه وایي په کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د وسلوالو یاخیانو په یو برید کې د نړیوالو 1300 ځواکونو 14 سرتیري وژل شوي او 350 نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان پر نوول زیاتره وژل شوي او ټپي سرتیري د تنزانیا اتبادي او په دې برخه کې د کانګو د پوست 15 اسکر موجل شوي. نوموړي دا برید چې د پنځشنبه پوره شوی د وسلوالو یاخیانو د هغه ډلې کار وباله چې په ګوندي یوګنډا کې مرکز لري. د بشری حقوقو مدافع ډلې وایي وسلوال یاغیانو په تیرو دریو کلونو کې په کانګو کې څه د پاسه زر تنه ملکیان وژلې دي. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادی راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې انتقاد رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي و چې د امریکا ستراتیژي په زور ولاړه ده او نتیجه نه ورکوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیرا مو په کابل او د نړۍ په نورو ښارونو کې لا هغه اعتراضونو خبره و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه وروستۍ پریکړه خلکو کړي چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه اعلان کړي. له کابله اوري همدارنګه بدام واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مسؤلي د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی دی. نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسئ. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې هم راخلو. که وختو ستاسو له پیغامونو هم ځینې پیغامونه درته خبرو. ازادي راډیو واورئ. افغان حکومت د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د روسیې انتقاد رد کړی. جمهور ریاست د ستراتیژۍ ګټور او بریالی بولي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په زور ولاړه ده چې نتیجه به ورنه کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد او د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي بریالی او ګټور بولي او په دې برخه کې د روسیې انتقادونه ردوي. د ولسمشر د ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو ستراتیژي د ټولې سیمې لپاره د توریزم پر وړاندې د مبارزې فرصت برابر کړی دی. نوموړي ویل
دا یو بریالي ستراتیژي ده چې د سیمې لپاره د تغییر یو لیدلوری ټاکلی دی، یو فرصت دی د هیوادونو لپاره چې د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسؤلیت تر څنګ عملی اقدامات وکړي.
تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنځشنبه په ورځ په وینا کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده او د نوموړي په خبره د افغانستان مسأله د پوځي زور له لارې نشي حل کېدای. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد د افغانستان د مسألې په اړه له واشنگتن سره تماسونه ګټور بولي او دا لړۍ باید دوام ومومي. تر دې یوونه وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کې هم د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو ځله روسیې تورنه کړې ده چې له طالبانو سره همکاري کوي. دغه راز د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو څو واره له طالبانو سره د روسیې اړیکې د افغانستان د جګړې د پراخولو او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په معنا بللې دي. په کابل کې د روسیې سفیر کڅ هم له طالبانو سره د خپل هیواد تماس تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د مسکو ګټې د طالبانو له منافعو سره سمون نه لري او روسیه یوازې غواړي چې د طالبانو په واسطه په افغانستان کې داعش وځپي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د ماشومان خونی زوروزنی سرکس د هیواد په ډیر لسولایتونو کې فعالیت کوي او تر یو نیم زر پورې ماشومان د هنري پروګرامونو لپاره روزي او نندارې ته وړاندې کوي. د دې سرکس په تیرو نږدې 15 کلونو کې نږدې 4 میلیون افغان ماشومانو ته هنري نندارې وړاندې کړي. د دې پروژې یو مشر وایي دوی په خپلو پروګرامونو کې د هنري نندارو ترڅنګ ماشومانو ته تعلیمي، صحي او ټولنیز پیغامونه هم خپروي. احمد تکل د ماشومانو د خونی زوروزنی سرکس د ملي پروګرام له منیجر خلیل الله حمید روحان سره مرکه کړي. خغلی روحان په پیل کې دې سرکس پر فعالیتونه رڼا چولی.
ماشومان مرکز سرکس شده د ماشومان خوندې وزنی سرکس ده چې په دغه دورو کې شروع شوی د تر اوسه پورې جنان لري. دغه دوم کله تر اوسه پورې تقریبا 4 میلیونه ماشومان لپاره منظم استول او هغه ته ژوندې برنامه تفریحي تعلیمي باندې وته رسولې دي. ماشه چې زمونږ لري لکه هر ولایت کې کوم مرکز د پاکه زمونږ هنري څنګه چې په مکتبو کې د ماشه د دې کوي تقریبا هر کال از سنتر د رسول الله ته پر موږ ماشه په مکتبو کې د پوره ماشومان په خبره په دې پاتونه کې چې هغه ته د ماشه ته نشو چې خلک راشي موږ تر څو موږ چې دا غوښته ده چې په ټولنه کې د شرکت شته ماشومان چې د ښکلې هنرونه د ښکلې لوبې لري خپل شي په سفر تاسو خپله باندې خبره راوړي پرونه تاسو سره کوي.
د تاسو راتلونکي پروګرام یا د اوس مهال کوم پروګرام تاسو جریان ولري دغه په اړه معلومات راکړي.
زموږ اوس پروګرام چې د نوې زمي کورسونو سره شوی دی زموږ کوه د ماشومان چې کوم ماشومان ته اړتیا لري د مدرسې په کمپونه کې ژوند کې کدوغه ته زموږ تفریحي پروګرامونه او تلو ځان تعلیمي لرو او پرشې دوی او کله چې په جامعه کې خپل ماشومان یې فائدہ کې ځوان ولري او دوسر موږ د تعلیمي او ټولنیز برنامې لرو.
دا پروګرامونه په کومو سیمو کې په پام کې دي؟
دا اوس په کابل کې دي، په هرات ولایت کې دي، بامیان کې دي، ننګرهار کې دي، مزار شریف بلخ کې دي، هرات کې دي، خوست ولایت کې دي، کندهار کې دي. دغه ولایتونو کې زموږ د پروګرامونو شروع دي.
روحان صاحب، د څو مخکینیو کلونو په پرتله یې که مقایسه کړو ستاسو په پروګرامونو کې کموالی نه ده راغلی؟
نه، تر اوسه خو زموږ پروګرامونه ښه دي روان دي. خو ځینې مستونې چې په زموږ په وطن کې دي نو مشکلات جنګونه دي، کوم ولایت چې نه دي هغه ته موږ نشو کولای نشو کولای چې خپل پروګرامونه هلته ترجیح یا د موږ مراکز خلاص کړو ماشومانو لپاره. دا ستونزې زیاتې دي او کوم پروګرامونه چې موږ مخکې تطبیق کول لکه موږ ته ویښ ولایت کې موږ پروګرامونه تطبیق کول یو کال هر کال موږ ورته کوم چې دا مشکلات زیات شوي دي په علاقې موږ نشو کولای چې هغه ولایت د لاس شو خپل پروګرامونه تطبیق کړو. نو هغه ولایت موږ دغه په شلاندې د امنیت لکه شهید امن ورته راته کولای شو ماشومان ته ضرورت ورکې چې وي د دې پروګرامونو کې سهمونه شي. دا مشکلات ستنې سره په موږ وطن کې خو کار مخه روان دی. دا فرق نه کوي هغه ولایت کې چې موږ امن دی او هغه تر وطن شو په کومه طریقې کوو.
د سرکس لوبي یا دغه پروګرامونه چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي له کلتوري نظره یو څه نوایوالی لري، څنګه دا په خلکو کې منئ؟ آیا د خلکو عکس العملونه ستاسو د دې هنري فعالیتونو په وړاندې منفي دي، مثبت دي، له انتقادونو سره مخ کیږي، نه مخ کیږي؟ دغه وضعیت راته تشریح کړئ لطفا.
دا کوم سرکس چې دا نوم خارجي دی لکه ما خلک یې سرکس او انګلیسي کلمه ده، نو کوم موږ دا په افغاني تدل کې چې دا تعلیمي په وښنه کې د کومې اضافه کړې چې خلکو ته کوم پروګرامونه چې تدل کوو تغیر درېم ورکړي دا چې خلکو د نچنې ته دا غوښتل چې ورته د ماشومان کې د سرکس کې په هر بخش کې لوبې کوي. نو دا یو فیسټ دار لري چې ته ونه لای کول شي د دې طریقې نو ته خدمت وکړي. خو ځینې مشکل ستون دی ویل مسته چې خلکو به دا کوم چې نمایشت موږ ته د کول یا مکتبونه کې بل ځای کې نو دا اول دا کول چې جذب دی را کول چې تاسو نه پیژندل څه پروګرامونه لري دا غیر شری دی دا غیر کوم موږ کوم پروګرام چې رته به موږ دا ژمن نه اوس کار کوو دا به چې دا پروګرام ولې د بابل شروع ده چې په مشکل نه سره کوم شری دی مشکل لري نه کوم هغه نو موږ کوشش کوو چې هغه باندې ونې چې ماشوم لپاره او خلکو ته ښه راځي چې خلک دې نه نه د نتونه راځو کو چې ونه وي تاسو غلط پروګرام لري د موږ ماشوم په بل لار څه څه
دا ماشومانو د خونی ز ورځنی سرکس د ملي پروګرام لا منیجر خلیل الله حمید روحان سره مو مرکه اوریده.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
پا په کابل کې د امریکا د جمهور رئیس دغه پریکړې په اعتراض مظاهره وشوه چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه اعلان کړ. په دې مظاهرو کې د عامو خلکو ترڅنګ د ولسي جرګې ځینې غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. محمد حدیث پردیس د کابل مظاهرې ته پرون ورغلی و او دا رپورټ رسولې.
له هغې وروسته چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، په ټوله اسلامي نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه تصمیم غبرګونونه له ځان سره لرل. په کابل کې هم یو تعداد خلکو د امریکا د متحدو ایالتونو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي د امریکا او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي او وایي چې د بیت المقدس په رابطه باندې وروستۍ پریکړه دوی ته په هیڅ وجه د منلو نه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا تصمیم د ترامپ دا ټول ته معلوم دی چې تجاوز په حریم د مسلمانانو د افغانستان یاد اوله قبله د مسلمانانو علاوه پر دې په دنیا کې وحشت او رعب ایجاد کړي.
اعلانو د یهودو د خوشحالولو د پاره اعلانو اسلامي نړۍ په مجموع کې او جامع جهانی هغه د قهر او د غضب سره مخ کړي او نن به تاسو ګورئ چې په ټوله اسلامي نړۍ کې به مظاهره او د دوی ټولو غوښتنه بدای چې دا اعلان مونږ ته د منلو وړ نه دی.
لاریون کوون کې همداراز انتقاد کوي چې که څه هم ټوله نړۍ غواړي چې د بیت المقدس برخلیک دی د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د خبرو لارې معلوم شي، خو په دې برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ورستۍ پریکړې وړخې زوا. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اخوا پرون په غزه لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې هم په سلګونو کسانو له غوسې ډک اعتراضونه وکړل او د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس د اسرائیلو د مرکز په توګه په رسمیت پیژندلې. احمد تکل مو په منځني ختیځ کې له اعتراضونو خبري.
په فلسطین او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې نن د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس یې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هبرون، بیت اللحم او رام الله ښارونو کې وشوې. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو وویشتل او اسرائیلي پوځیانو یې په ځواب کې لوښ کې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. د غزې په ترانګه کې هم د جمعې له لمانځه وروسته پر اسرائیلي پوځ د اعتراض کوونکو لخوا د ډبرو ګزارنه وشول. د غزې په اعتراضونو کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. همداراز په بیت المقدس کې د الاقصی جومات مخې ته زرګونه کسانو د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې برخه واخیسته. د اسرائیلو حکومت پرون سلګونه پوځیان او سرحدي پولیس د زاړه بیت المقدس په هغه سیمه کې ځای پر ځای کړل چې الاقصی جومات پکې دی. د امریکا لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو پر ضد مظاهرې نه یوازې په فلسطین بلکې په افغانستان او نورو اسلامي نړۍ کې هم وشوې. د ترکیې په استانبول ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شول او له غوسې ډک لاریون یې وکړ. دوی مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په مالیزیا کې زرګونه کسانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد اعتراضي مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینه کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همداراز په پاکستان کې سلګونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې له کبله وغنده. دا مظاهرې د مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد، کراچۍ او نورو ښارونو کې رابلل شوې وې. د ایران په پلازمینه تهران کې هم سلګونه کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. الاقصی جومات چې مسلمانان یې خپله لومړۍ قبله ګڼي د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس پرشو دیتا چی نړیوال رسنه ای چوایی ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
د برتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت د یوه افغان ترجمان اړوند د برتانیا د یوې عالي محکمې د اقدام په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلي چې محکمې د حفیظ الله حسین خیل چې په افغانستان کې له برتانیایي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی له برتانیې د ایستل کېدو مخه ونیوله. تېره اونۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت درت پاڼې حسین خیل ته ورکړې او هغه یې د توقیف یو مرکز ته یووړ. خو د انډیپندنت په مقاله کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت ونه کړای سو چې توقیف مرکز کې د دې افغان ترجمان د پاتې کېدو لپاره قانع کوونکی دلیل ووایي. په مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې د حسین خیل قضیه علني سوه، له پنځلو څخه تر شلو پخوانی سرتیرو چې په هلمند کې کار کړی د هغه استل ناسم کار بللی دی. ډیری افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی وایي چې د دغه کار له کبله دوی د افغان حکومت د مخالفینو لخوا د حملو له خطر سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا ډیری پناه غوښتونکي چې له 2015 کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته تللي اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې جرمني لږ تر لږه 8 افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته ولېږل. د ملګرو ملتونو خبرې څانګې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې سږ کال پر ټولنیزو رسنیو په نړیواله کچه ښځو د می ټو یا زهم په نوم یو هشټیګ وکاراوه او د جنسي ځورونو په اړه اعتراضونه وکړل. له هغه وروسته په افغانستان کې د ښځو د یوه تلویزیون خبریالانو ژمنه کړې چې د افغان ښځو پر ضد د کورنۍ او جنسي تاوتریخوالي پر ضد به خپل غږ پورته کوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد کیسې باید په محرمانه توګه وویل سي، ځکه هغه ښځې او نجونې چې د ځپل کېدو خبرې کوي باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو خبرې څانګې په دې مقاله کې لیکلي هغه ښځې چې د تشدد او تاوتریخوالي په اړه شکایت ثبتوي یا خبرې کوي ډیری وختونه له لا نور تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او د وژل کېدو له خطر سره مخامخ وي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنې یا یوناما د معلوماتو د رئیس سید بارز له خولې لیکي چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي تر ټولو مهمه لاره دا ده چې باید ښځې او نجونې پیاوړې سي څو هغوی خپل غږ پورته کړای سي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د اروپا د بهرنۍ د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د اوکراین د مزکنۍ بشپړتیا څخه د دې ټولنې په ملاتړ ټینګار کړی. فدریکا موګرینی د روسیې لخوا د پوځي ټاپو وزمې د کریمیا د ګرځولو پر هڅو انتقاد کړی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې جزئیات دراوړي.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په اوکراین کې د روسیې د رول له امله پر مسکو د بندیزونو پر تمدید غور کوي، د دې ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا د اروپا په ملاتړ ټینګار کړی دی. فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ په بروکسل کې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه کې د پوځي خوځښتونو په اړه وویل دا وایي اروپایي ټولنه د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. موږ د اوکراین په ختیځ کې وضعیت له نږدې څارو. موږ د اوکراین د ختیځ د حالاتو په اړه د دې هیواد له صدر اعظم سره خبرې کړي دي چې له بده مرغه دغلته اوربند ته پوره درناوی نه کیږي. موګرینی وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي باید د اوکراین هغو ټولو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې شخړو ځپلې دي. هغې په کریمیا ټاپو وزمه کې په غیر قانوني ډول د زندانی اوکراینی وګړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او په سیمه کې د وضعیت د خرابوالي له امله پر مسکو انتقاد وکړ. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې دې کار له مسکو سره د واشنگټن او اروپا اړیکې کړکېچنې کړې. امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې د دې ګام او د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو د مسکو د ملاتړ له امله پر روسیې بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د 2014 کال په اوړي کې د روسیې په بانکي او د انرژۍ په سکتور بندیزونه ولګول چې په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدېږي. تمه ده چې پر روسیې د موجوده بندیزونو د غځولو په اړه د روان میلادي کال د کرسمس تر رخصتیو د مخه پریکړه وشي.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ټول مینوالو ته جما غوښتل سلامونه وایم او د ازادۍ رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم زه دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شار لخواش کا امدادونه راشي ماجر په نوم باندې او کوم ماجر چې موږ غونډې کیږو بیگان نه لري په کرایه کورو کې او په ساري پراته دی او په کرای کورو کې اوسېږي د کرای کورونه داسې کورو کې اوسېږي چې په هغه کې خلک مالونه هم نه دري هغه کورونه په 3000 په 4000 مسلمانانو ورکړي دي او کومه وا چې راغی هغو خلکو ته رسېږي ټول انجنیرانو سره شراکت لري او خلک دا ورکول کېږي چې هغه 2 ټیلره 3 ټیلره موټر لري او چې کوم خوار غریب دی موږ غونډې هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور په دیني پښتنه کې نه وو چې دوه لاستې ولا تاسې په تکلیف موږ له پاکستان راغلو خپل وطن ګول وطن تراسي هغه چې پاکستان حکومت په تنګولو نیولو نه پریخودو لږ چې پتان څو خپل یو تراغلو خپل یو کې د ګیزو بیګا درک نه لرو وڅ کوم امداد یې نو څار له خواراتي دي نور ملکونو خواراتي خدای ربه نه مهربانه شي نور ملکونو ربه نه مهربانه شي هغه دلته موږ د خپل ربه نه ظالمان شي د څا غم نه خوري هغه امداد یې موږ پیسې دې موږ ټول لاړې دلته خلکو خوړې خوار غریب ټول پاتې ده او دا ما غږ څوري له ټول کارواکو څخه د اله حکومت دا موږ د غوښې دې وڅې کی وسلام به احترام
راپور زموږ قضاوت ستاسو
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 5.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري کولای شي چې زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې په مستقیمه توګه واوري او همدارنګه زموږ په پاڼه کې زموږ ریپورټونه مطالب خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ومومئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com. اوس هم راسو دې ته چې انسټاګرام چې د انټرنیټ یوه ټولنیزه شبکه ده او آنلاین ټولنیزه شبکه ده او ګڼ کارونکي لري په دې وروستیو کې د یو نوي اپلیکیشن پر جوړولو او ازمایلو بوخت دي. اسمت ساروان مو پرې خبرې.
انسټاګرام ځانته د یو ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او اسمویلو بوخت دی. د انسټاګرام د اپلیکیشن ډایرکټ میسج نومیږي. حاضر دمه دا اپلیکیشن په اوروګوا، ترکیه، چیلی او پرتګال کې اسمویل کیږي. د انسټاګرام د اپلیکیشن یا ډایرکټ میسج به روان کال وروسته له دې رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومي او حل شي. ویل کیږي چې انسټاګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابلې لپاره راایستلی دی. اوس په میاشت کې د انسټاګرام د کاروونکو شمیر تر 1.5 میلیونو اوښتی دی. د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي. انسټاګرام نه دی ویلي چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تیروي، خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تیرولو موده خورا زیاته شوې ده. انسټاګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د دوستانو تاسو مخه غلا ازادي رادیو نه اوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 هر وخت چې وغواړي اوریدل شي. اوس هم یو ار بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلو ساتلو نوی طرزالعمل چمتو شوی او ډیر زر به عملي شي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل ګارنیزون مشر جنرال عبدالسلامان ازادي راډیو ته وویل د وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتلې د قانون په چوکاټ کې راوستې دي. دا کابل پولیس وایي د دې خار په شپږ امنیتي حوزو کې پرون ماخام د یوې چاودنې لامل لږ تر لږه و کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا بلجیم د بشري حقوقو خپلواک سازمان وایي په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اسناد او شواهد برابروي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسې ته ژمن دی. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته له هغې د امنیت شورا په غونډه کې وکړې چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر پر پریکړه نړیوال اعتراضونه وشول. او د ترکیې ولسمشر وایي د یونان په شمال ختیځ کې د ترکټبر مسلمان اقلیت حقونه باید خوندي وي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام درته وړاندې کوو پام وکړئ کور کلی ته.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می عمرې
روو سالونا ودی خیال ته جاوې روو سالونا.
آیا کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازب شوی است؟
د یو د څه خاص راته راغی چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وبای تر غلای خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناسمه واده په دریم پور کې په دی اول پور کې زه تکلیف
ڈوڈے
نن پام دې اکلغه گیګو ملتیا موکړی قدر من اوردونکو خای تاسو هم در سره ومني چې کدي خوخه یې هم خدای مکر دې غم مراسم وي د ربل شو کسانو او خواوشا گاونډیانو په عذابول مناسب کار نه دی. په دې ورسته یو کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او ملمنو ته ناوخته ډوډۍ ورکول غوښتدي چې ګڼ شمېر کسان په تکلیف کړي دي. نو ځکه شکایت ورنه کوي. دوی وایي چې داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې لورتګ نه انکار نشي کوي خو کله چې ورشي نارینه میرمنې او ماشومان دومره پتنګ شي چې په ورتګ یې پیمانه کړي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقي غوګونو ته نوازش ورکوي خو نن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره گوش نواز نه بلکې گوش خراش دی.
دا چې په هوټل کې ډېر لوړ ساز وي د گوش نواز په ځای ورته گوش خراش وایم. هغه خلک چې څوک را سره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز گوش نواز نه دی گوش خراش دی او واقعاً گوش خراش دی او دا ډیر بد اثر کوي. زه کوشش کوم چې تر هغه هدا پوری واده تولار نشم سوچ دی او چا د خپګان موضوع نه وي چې په دې ونه ویریم چې دا مې دوستي ملګری مې دی خپلوان مې دی دا برانه خفش. نو په دې اساس زه ودونو ته ډیر لږ ځم او چې ځم د سازونو نه ډیر زیات ځورېږم. کله کله خوشبختانه دا شپیشي چې په ودونو کې د ځینو کسانو د پاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چې هلته ساز نه وي. زه کوشش کوم چې بیا
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډون کوونکي دي ته مجبوره کوي چې یو ګوخه او لري ځای ځانته پیدا کړي، ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشي اوریدلی. استاد نورالله کوثر وایي چې دای هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نه ځي.
دا رښتیا هم چې دا ودونو هغه پخوانی خوند دغه نوی جاز او موزیک او دا بې ترتیبي او داسې د خلکو وخت ضایع کوي او په داسې یو لوړ لا سپیکر سره دا وخت نه ضبط کوونکی دی. د هر وګړي لپاره یعنی ما څوک نه دل دلی چې له هغې نه خوند واخلي، غیر له مغه د خپل د واده خلک چې هغو د مجبوره دي، له شرم هم ګډېږي او نور هر څوک چې ګورو، څوک په پارکینګ کې، څوک په مسجد کې ناست دي، یعنی هغه د واده په سالون کې څوک نه فقط د تفریح په سالون کې پارک کې ګرځي.
ځینې هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې اوسیږي، هغوی هم د موسیقي لوړ غږ دې ته مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي. بیا هم استاد کوثر،
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته دوه بجو د شپې په یوې بجې د شپې پورې هغه په ډېر لوړ اواز سره لاؤډ سپیکر نه لګولي دي او جازونه او ایکو یې لګولي ده، ډېر خلک په تکلیفېږي، هغه ګاونډیان په تکلیفېږي. یعنې یو کس کور خرڅوم ورته ویل، ولې دا خو ډېره ښه موقعیت ده، تیمني کې د کور ده او خرڅې وایي، د کور تر څنګه مې وایي، دیول شریک مې د کور وایي، هوټل ده، ژوند نه پاتې کړي، نه خوب لرو، نه آرامي لرو، نه ماشومان، نو ځکه په نیمه بیه خرڅون څوک وایي اخلي نه، او هغه خپل کور پرېښی ده او ډېر یو بې نقشې ساحه ته یا غیر پلاني ساحه ته کرانشین ده، او د حال دا چې دی د ښار په ښه منطقه کې تیمني ښه قیمتي منطقه ده، هلته کور لري، کور خپل پرېښی ده او په بل کور کې دی په ګاونډیتوب او په همسایګي سره ژوند کوي.
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي، د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سعیدی علت د ځینو سندرغاړو په سندرو کې نه مهارت ګڼي.
زه له دې بده خاطره په دې لرم، زه تازه د عمرې نه راغلی یم. معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي، نو هماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه له موره زیږېدلی یم، پاک یم. د یو داسې چا کاټ راته راغی چې هر څومره فکر مې وکړو چاره مې ته نه و باید ورغلی. خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناستم، واده په دریم پوړ کې، په دې اول پوړ کې زه تکلیف وم. اوس خو په دې وطن کې فنکاران ورته وایي یا سندرغاړي ورته وایي له شمېره زیات دي، او ډېر داسې وي چې هغه هنر نه لري، هغه د خپل هغه د اواز آیت د موسیقۍ په جګ اواز کې پټي او خلکم په شکل د اشکالو یا څوک خوند اخلي. اکثرا که تاسو وګورئ خوند به تیاغه کسان اخلي چې هغه ډیر کشرخیل وي په جګ شکل او په هغه عمره جګو لاسپیکرونو موسیقۍ اوریدل، دا په خپل په صحیح لحاظ مخص لري، ځکه دا په رواني لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوئ دغسې اوازونه چې دي دا د سړي په ذهن کې حقیږي. تر یوې اونۍ تاسو دغسې بد اوازونه د خپل ذهنه نه شي ایستی، نه په خوب کې، نه په ویښه، ځکه ذهن تاسو نه آرام کوي.
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي، میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي. ډیری کسان رسمي دندې لري، ماشومان هم ښوونځیو ته ځي. دوی ته یو بل مشکل دا وي چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې له خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې اکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي،
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلی چې هغه د ټولنې سازگار نه بلکې له هغوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځني کسب و کار سره، سبا ورځ رسمیاتو سره، مثلا که د شپې لخوا واده وي نو اکثرا په 12 بجو یا 1 بجه ډوډۍ راوړي. تر هغه وخته یې دومره په دې آوازونو کې ترنګ و ترون کې وځوروي، وې کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي، نه غوږونه او نه دسترګو دید. هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري، داسې یو غیر نورمال حالت کې وي، ځکه کوم آواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ آواز ده. که تاسو کله فکر کړی وي، حتی هغه د هوټل هغه شیشیل د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله شي وي، نو دا د انسان وجود، ذهن، فکر، سترګې، د غوږونو پردې، دا خو یو حد اندازه آواز تحمل لري، له هغې پورته خو تحمل نه لري. سمه د قیامت د ورځ یو منظره یې جوړه کړې وي، دا د سبا ورځ رسمیاتو ته، روزمره ژوند ته، د سهار برنامې ته، سهار لمانځه ته، لغین او روست مطالعه و وظیفه تا، دا اصلا یو مناسب کار نده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپل خبر کې ویل، واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر 12 یا هم 1 بجې لوړه موسیقي واوري، بیا لاغه وروسته ډوډۍ خوري، ځکه که مخکې له هوټل څخه ووزي هغوی چې دوی بللي خفه کیږي. څیړنوال نبی صلاحی وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتیږي، کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسلوسنه لپاره عذاب ګرځېدلی. خبره دا ده چې د هر څه لپاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخت پورې سی خلق ڈوڈی خوری دسی ودونو کی ہتا مالدریش بدولس بجی بدولس نیمے بجی پے و بجا خلق تا ڈوڈی ورکی داد ملمنو سرای و بے ثابت یو داسی دا ملمن تا سیر غملنی ولی ملمنو تا بخپل وخ بای ڈوڈی ورک پدغه شی وخ کی ماشمان کوشنیان وی دی او بل خوا سی بلا کل خلق سیل وادنه رخصت سی زیاتره وسیله نه لری امنیتی مسائل دی ملمنو مشکلات په پام کې ونیسی ملمنو تا وختي بخپل وخ ڈوڈی ورکی او د خپل وس مطابق سال تا کوشنیان وی بیدار وی او بیرته دل منو پته کې دی وی دی وسیلې دی نو وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي په دې معنی کاغه وخت رخصت شي نو په ارزان سره کول شي کرای موټر پیدا کی
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي وای سره لدی چې ډوډۍ نه وخت ورکوي خواند هم پکې نه وي په دې اکل هم د دوه تنو خبرې اورو
دا وخت یعنی د بی خوان دا مثال معلومه وخت نه ده حکومت په دې باندې غور نه کوي ځان دې دې مخه شانی ولې چې په لټه نه کړی
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی و پشت سنینا بکی حالا دم
وازه ته څنګه اکثرات زو نو دا غاده موږ د تر دامنم اکثرات دلته ناس دي ټول اوري خبري نو موږ چلا شو اکثرات وټالو کې جوړي نه دي خو له خوند خرابوي درته چې خوري
قدر من دوستانو په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا و چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي موږ د موضوع د کابل ښاروالۍ له کارکوونکي
د ژوند رنګونه
غزن نیازی ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګې د وروستي سمستر محصل یم
د چ محصلین علاوه نور کوم کارونه کوي
فی الحال خو محصل ما خپل درسونه وایم کوم وظیفه نه لرم او شعر او شاعری سره سات دیرو هم سره لګیم
ولی شعر لیکي
شعر د انسان د لاشعور غوښتنه بیانوي هغه څه چې سړی نشي کولی په بیان کې ووایي په عام مازر کې په لیکنه کې په نورو په نثر کې هغه شیان سړی شعر کې وایي نو زه هم هر انسان ځان ته یو بیله دنیا لري ځانګړې دنیا لري ځانګړې غوښتنې لري احساسات لري نو د هغه سره د بیان لپاره هر سړی ځان ته لاره پیدا کوي ما د خپلو احساساتو او د خپلو ادراکاتو د غوښتنو لپاره د شعر نه استفاده کوم او شعر لګړه
یو شعر وی چې په اسمان د غنو ستورو شمار کول دي شعر مې نه جوړیږي دماغ واړی نو که سره فکر وکړو چې شعر لیکل ستونزمن کار دی او د ستونزمن کار نه علاوه یو ډیر درون کار دی چې یو ډیر لوی بار دی ځکه چې ته ټولنې ته پیغام وړاندې کې په دغه برخه کې ته ځان څومره بریالی احساسې
په دې برخه کې خو نه پوهېږم از خپل دغه پستله صدنه شم ولې څومره براله ما خو یو سړی بیا هم سړی ځان ویني په ټولنه کې ما چې تر څو پورز ما شعرونه چا اورېدلې دي لوستلې دي کتلې دي نو ټولو راته ښه نظر راکړی تر څو پورې را باندې چا داسې نیوکه نه ده کړې زه خپله تر آخري حده کوشش کوم چې داسې څه ونه وایم چې زما د ټولنې زما د فرهنګ زما د مذهب او د نور شیانو په خلاف اوسېږي مقابل کې اوسېږي کوشش کوم چې لوی سره موازی لاړ شم او خپل احساسات او غوښتنې بیان کړم خو ځان ته مشکل هم پیدا نه کړم
خپل دوه بیتونه چې ډېر د خوښي ډېر د خوښيږي هغه که راته وایي ځکه وخت هم کم
بیتونه دي چې ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته ستا له وجوده ما ته زما د خاورې بوی راته له ما ته اوښکو په مسکا د خاورې بوی راته زړه مې له ډېره اضطرابه درزېدا پرېښوده زړه مې د ډېره اضطرابه درزېدا پرېښوده ستا د زړګي له درزېدا د خاورې بوی راته
ډېره مننه
اچار اچار اچار
نتیش اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام
خدای مو د قاضیانو، سرانوالانو، ولسوالانو او نورو لچړو وساته، ځکه چې سړی په پسه چاړه حلالوي او داسې خوروي چې بیا ټول عمر بیرته په پښو نشي درېدلی. همدارنګه مو خدای په کار کوم کسبي او مستري ته مو بندوه چې په رڼا ورځ به د اسمان ستوري در باندې وشمیري، او خدای مو د لسانس او ماسترۍ له رسمي سند اخیستلو هم وساته، ځکه چې استادان او اداري کارکوونکي به مو دومره سرګردانه او لالهنده کړي چې د مور خوړلې شیدې به مو خولې ته راولي. د خپرونې په پیل کې مو یو کور ته بیایو چې خبر شي د څه ډول کار کولو تصمیم نیسي.
خزه سخت حیران پاتې یم چې څه وکړم، هیڅ کاروبار نشته.
راځه زه یو کار درخیم. کی کی
څه کار دی؟
آرایشگاه جوړه کړه، ضمانت به زه درته وکړم چې په یو کال کې میلیونر شي.
آرایشگاه خو آرایشگر غواړي، او ته خو خپل سترګې نشې تورولی. څه خو لا د نورو ښځو آرایش کول دي، دا لس کاله مې کړې همداسې سپینې سترګې ګرځې.
ولې زه سپین سترګې یم؟
نه، ما ویل چې آرایش دې نه دی زده.
ته آرایشگاه جوړه کړه، نور کاروبار ټول زه درته برابروم.
څنګه؟
زه د شهزادګۍ عرب و عجم آرایشگاه له مشهور آرایشګري سره غږېدلی یم. هغه وایي چې تاسو مې تنخواه را ډېره کوئ، او په غلا کې مې فیصدي ومنئ، همدا سبا له ټول پرسونل سره درځم.
دا څومره ښه! خو دې نه ویل چې غلا کې د څه شي فیصدي غواړي؟ او موږ خو آرایشگاه جوړوو، د غلا خبره نو پکې د کومه شوه؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې چې آرایشگاه دې جوړه کړه، بیا به په هر څه پوه شي.
سمه ده، نو زه به د آرایشگاه لپاره په ځای پسې وګرځم.
هو، خو پام دې وي چې په کوم لوک ځای کې ونی، او ځای ډېر غټ وي، دومره چې په یو وخت 50 ناویګانې پکې جوړې شي.
دا څه وایې؟ آرایشگاه جوړوې که د آرایش فابریکه؟
درته وایم چې د دې ټولو پوښتنو ځواب به په خپله ترلاسه کې.
او ښځې، څنګه ده، آرایشگاه ته څوک درځي او که نه؟
هو، اوس یې نوی نوی پیل دی، میاشت وروسته به هر څه سم سي. اعلانونه مو ټلویزیونونو او راډیوګانو ته ورکړي دي. خو ته زر تجارتي پاسپورټ جوړ کړه او د دوبۍ ویزه پرې ولګوه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې له خیره سره د طلایي ګڼو تجارت پیلوو.
د طلایي ګڼو تجارت پیلوو؟
هو،
تر اوسه د لا د آرایشگاه د کرایې پیسې نه دي ګټلي، او ته د طلایي ګڼو د تجارت خوبونه وینې؟
سړیه، د آرایشگاه ګڼه ګوڼه مو ورځ په ورځ زیاتېږي، او له دې سره د طلایي ګڼو د غلا کار هم پیلوو. نو ځکه درته وایم چې دوبۍ ته د تلو او تجارت ترتیبات ونیسه.
ښځې، واضح او په ډنګ پیلې راته ووایه چې څه کوې او څه غواړې وکړې.
خبره دا ده چې د آرایشگاه له مزدورۍ سره سره د ناویګانو د طلایي سیټونو غلا هم پیلوو، او د دې کار لپاره مو څو تنه ماهر غلې هم مقرر کړي دي چې د سترګو په رپ کې طلایي ګڼې غلا کوي او ځای ته رسوي. نو په ګډه کې هغوی هم برخه لري.
پام چې دا کار ونه کې، بیا زه د محکمو او حوزو ځوابونه نشم ویلی.
لیونۍ کېږه مه، موږ د آرایشگاه په دیوالونو په غټ تورو لیکلي دي چې خپل زیورات او قیمتي سامانونه وساتئ، که نه د ورکېدو په صورت کې آرایشگاه مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
نو چې دا مو ورته لیکلي دي، بیا غلا له څه شي کوئ؟
ساده کېږه مه، ښځې چې آرایشگاه ته راننوځي نو ټول فکر او پام یې د ځان ښکلا ته وي، د خپلو ګاڼو او پیسو په قصه کې هم نه وي. د همدې لپاره موږ یو ځل زباني هم اعلان کوو چې شیان مو خوندي کوي، چې بیا یې موږ مسؤلیت نه اخلو.
سر مې نه پې خلاصېږي چې څه کوئ او څه ډول یې کوئ.
سر خلاصېدو ته د حاجت نشته، یوازې دوبۍ ته د طلاو د وړلو او هلته د پلورلو کار سنبال کړه. نور غم یې مه کوه، کال دا وخت به په دوبۍ کې هم آرایشگاه لرې، او طلایې به یې سنګاپور ته وړې.
دا نو آرایشگاه نه ده، د غلا شرکت دی.
د ټولو آرایشگاهو اصلي ګټه همدغه ده، په پوډرو او سرخي نه ګټي.
کله چې د پانتونونو او ښوونځیو ازموینې پیل شي، نو قانون هم ګران شي. هغه چې په لاس کې د پیچکارۍ او سیروم تیرولو لپاره بندیږي. دا چې ولې اوس یې واورئ.
مورې ته خو یو څو روپۍ راته راکه.
څه کوې؟
په کار مې دي.
څه ته چې په کار دي؟ هسې نه چې بیا پیپسي انرژي پرې اخې او یا هم برګر. له دې ټوله دې پلار منه کړی یې وای مزیر دي.
نه مورې، نه برګر په یخلم او نه هم پیپسي او نه هم
قیلون. خو به نه څکوې ولورې؟
دا پوښتنه څنګه درته پیدا شوه مورې؟
اوسنۍ نجونې قیلون هم څکوي، وای سټایل دی.
مورې، زه له هغو سټایلي نجونو څخه نه یم. خدای مې دې ترې وساتي. په لوی لاس ځان د مخدراتو په کنده کې نه اچوم.
ښه ده سې لورې چې د غومره فکر لرې. ځینې خو خپله راتلونکی هم نشي سنجولی. اوس دا راته ووایه چې په پیسو څه کوې؟
مورې، په لاس کې مې کنول بندوم.
ولې ناروغه خو نه یې؟ پیچکاري او سیروم هم نه کوې، نو کنول د څه دپاره بندوې؟
مورې، نن ډېره سخته ازموینه لرم. ما ویل کنول به بند کړم او بیا به استاز ته ووایم چې ناروغه یم. همدا لږ مخکې مې سیروم تیر که.
د څه دپاره دا کار کوې؟ او که بیا پوه سي چې د دروغو دې بند کړی دی؟
نه پوهېږي مورې، ډېر نجونې او هلکان د ازموینې په وخت کې کنولونه بندوي چې د استادانو زړه پرې وسوځېږي.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ګورې والکانو، سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوې نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ. چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستی نمره غاټ 0 دی. مو کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسو بیا هم پکې لغتې وهئ.
اوس پام وکئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسید. بې خبره آژانس خبر راکوي چې تالار ته د کاندید وزیرانو له معرفي سره په تالار کې ناستو کسانو خیال پلوونه پیل کړل چې دومره ډیر وزیران هر یو $10,000 راکي نو هغه دی پرته له شکه په ترکیه کې یو اپارتمان پې اخیستل کیږي چې هر وزیر یو خپل په خزای کې ورته مقرر کی نو پیشکه یې هم بیکاره نه پاتې کیږي او په دې ډول یې بلا خیال پلوونه ووهل. خبر زیاتوي چې په تالار کې ناستو کسانو شونډې څټلې او په دې فکرونو کې ډوب وو چې څه وخت به د ډالرو نوي نوي بنډلونه جیب ته اچوي. د اعتماد د رایو ورکولو ماهرین وایي چې په تالار کې رایه ورکول د سرو زرو قیمت لري او دا 200 تنه خپل رای په سرو زرو پلوري چې بیا یې وزیران قصور د حکومت له بودیجې او پروژو څخه باسي. ماهرین باور لري چې که همدغه د راکړې ورکړې معامله روانه وه نو ملت او خلک د له خدمت نه لاس پرې مینځي لکه چې پرې مینځلی دي. خبر خلاص شو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و هارون ګلزاد، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، صادق سپینغر، ستاره امینی او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 220، خوست 1 او جلال آباد 4.
ابئی دادا خبری مال بے سنا سنا پمل مل 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 تڑلی وینا د چوف کی اوخ کی می بہی مرگ ملی دا لدا جانا مینا نا پخلا گونا دہال ویلو ویلو سے منشتا گلو ڈک ڈک سڑ گے بتور تو ہتوڑو ارمان بہلا ہلا سما در چکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلوی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلوی کنا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلوی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلوی کنا سورے کا
سورے کا حال میں گورا کمارو کمارو سرگ میں پری پری وتل کر پکٹ دا جنا سی میں جڑی دلی وی کنا د خبر پخو میں وڑے دلے کنا پکٹ دا جنا سی میں جڑی دلی وی کنا د خبر پخو میں وڑے دلے کنا